نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونې خبرونه نور بس دی ته شراغلاست زملالی بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخړي. د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور پر بنسټ د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 80% افغان ښځو کې اندېښنه او ژور خپګان زیات سوی دی. په ښځو کې د ژور خپګان د زیاتېدو پر لاملونو به نن په دې خپرونه کې خبرې کوو، خو تر هغه مخکې اورېدونکو تاسې یوه راپور ته رابولم چې دغه راپور واورو او تر هغه وروسته به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی ماموریت یا یونما او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM ګډ راپور ښیي چې د طالبانو د محدودونکو او سخت دریځو فرمانونو د افغان نجونو او ښځو رواني او روحي سلامتیا ډېره زیانمنه کړې ده. په دې راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خپور شو، راغلي چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د نږدې 80% مېرمنو په اضطراب، ګوښتوب او خفګان کې د پام وړ ډېروالی راغلی. دا شمیرې درې میاشتې مخکې 85% وې چې اوس زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې د افغانستان له 22 ولایتونو څخه له 600 میرمنو سره په حضوري ډله ییز مشورتي او ټول پوښتنې په ډول آنلاین مرکې شوې دي. مرکه کوونکو ښځو د خپلو روحي فشارونو، بې خوبۍ، ګوښتوب، ناهیلي، ډار او خفګان، حتی ځان وژنې د فکرونو په اړه ویلي دي. یو 80% مرکه کوونکو ښځو ویلي چې د 2023 کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په هیڅ وجه دوی ته د مهمو مسایلو په اړه د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې او لیده کاته نه دي شوي. د مرکه کوونکو 40% ښځو ویلي چې د طالبانو حکومت د په هیڅ شرایطو کې په رسمیت نه پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې 50% ښځو بیا ویلي چې د دوی په رسمیت پیژندل باید د ځانګړو شرایطو پر بنسټ وي چې د ښځو حقونه او په ژوند کې یې ښه والی پکې شامل وي او ښځې په زده کړو، تحصیل او سیاسي مشارکت کې پراخه ونډه ولري. په همدې حال کې یو شمیر افغانو میرمنو افغانستان دننه آزادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالب چارواکو سختو فرمانونو د ګټې وټې لارې پرې تړلې، د دوی د ټولنیزو فعالیتونو مخه یې نیولې او له دې امله ډېرې ناهیلې دي. په هرات ولایت کې یو سینګارګره سمیه رحیمی وایي چې د سینګارتونونو له تړل کېدو وروسته دا او لوران یې له ژونده ناهیلي شوي دي.
ما ډېرې سختۍ ولیدې، ښایي زه یې وزغمم، خو دوه لورانه مې له ما سره یو ځای سینګارتون کې کار کاوه. هغوی اوس له سخت روحي فشار لاندې دي، ټوله شپه ویښې وي، ډېرې ډنګرې شوي، اعصاب یې کمزوری شوی دی.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکي راشدې فایق ازادۍ رادیو ته وویل
دغه بد وضعیت دنو چې موږ ښځې او نجونې ورسره مخامخ سو، هم د اقتصادي پلوه، هم د اجتماعي، هم د سیاسي او هم همدغه سي د تعلیمي پلوه، موږ ډېر د خپل فشار لاندې او د یو بیکاره مخلوق غوندې ساتلې یاسو چې خامخا آینده کې به شاید دغه ستونزې ډېرې زیاتې جدي سي او ذهني اختلال به پیدا کړي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو طاهر ماهری ازادۍ رادیو ته وویل چې هغه خپل راتلونکي ته ناهیلي ده او تل په دې فکر کې ده چې راتلونکي به څنګه وي.
تان سره به هم حبه می همیش فکر کو چې وځ بس سکوما وځ به ما سره سکی کی دا دوم رهینه می هر سلاړه له ابو سره له خور سره خور سو ټول باندې تو چاو با چولی دا سه احساس مې درلود بیخي خفه همیش به خفه ولم چې سره به خبرې نه کو زیات.
وروسته له هغه چې په 2020 کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، په تیرو دو کلونو کې لشپګم ټولګي پورتن جونې خوانځي او تلتللو راګرځول شوی او ترڅنګ په هنتونونو کې د لوړو زده کړو او یو شمیر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه ورکول کیږي. دغه شان دوی له تفریحي پارکونو، خزینه حمامونو او ورزشي لوبغالو هم راګرځول شوی او له محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. دا محدودیتونه لګڼو کورنۍ او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه ورکړل شوي دي. خو یو شمیر د ښځو تل ازادۍ رادیو ته ویلي چې وضعیت ته په کتو داسې احساسوي چې په کورونو کې بندیانې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور له مخې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 80% افغان ښځو کې ژور خپګان او یوازیتوب، ګوښتوب او انزوا زیاته سوې ده. په شوزو کې د جوړ خپګان د زیاتېدو پر لاملونو باندې خبرې کوو او هغه حل لارې به نن په دې خبرونه کې ولټو چې دوی له دغه څخه ځان راوباسي. نن زموږ د دې خبرونې میلمنې د شوزو د حقونو فعالانې اغلې سیما ستانکزی او اغلې قمر نیازی دي. د دې ترڅنګ به موږ اغلې پښتانه ځواک هم د دې خبرونې په جریان کې رااخلو، خو په لومړي سر کې خپلو دواړو میلمنو اغلې سیما ستانکزی او اغلې قمر نیازی ته ستړې مسي وایم او مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوئ. اغلې ستانکزی، لومړی پښتنه به ستاسو څخه وکم، ستاسو په نظر او یا سلنه زیاتوالی په افغان ښځو کې د ژور خپګان دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه درنه تاسو ته او همدغه راز قمر نیازی خود و پسنه جواب خود تا هیله در سپول مروغ و جور و سی و هم دغرا بیرزم کرده سلام ستاس و قدرمون آوریدون کتا در واقع سپوک که ورنده که اومد در زیاد منونه در سیز مده برنامه ترا بلالی اما لکه چنگه ستاس خپل خپل ریپورت که در ویلی زی او یا سلنه مرمنه پا جوال خفگان بنده اخت سوی دی البته در فرانس دی هیواد پا کچه بنده زی فکر کم سی سایش میره لدی هم لوار بیزه که منگه زیادتر خواه ساروی و هر زی تر سرکو و بیشتر اوقات یا تر دیر منگه فوکس مو پا مرکز یا دی یو ولایت پا خار بنده وی پا مرکزی سیمو بنده وی شاید پا اطراف که تر دی هم زیاد وی. په هر حال دا واقعا یو خوشینونکی خبر ده چې مونږ اورو او رات تر بل د میرمنو روحي وضعیت نور هم خرابیږي او دوی یعنی له ډیرو سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او خپل ژوند ته ادامه ورکوي سره له دومره ستونزو هم. او دا واقعا یعنی پراتنون که دیتا مثلا توجه و نسی او دا مرمونو آقا حقه حقوق سده دوی حق دا طبیع، حق دا انسانی، حق دا بشری، حق دا اسلامی، حق دا وطور ور نکرسی نو دیده ممکن دا کچه نور هم لوارسی او مرمونو بلا دیرا بیلا بیلو سنزو سرمخو لاس او گریوانسی خو نه یواد دا چه دوی پر جوار خفگان بنده اخته دی دا ووز هم زه فصل که جوزجان ولایت که مجوان که و ووز هم زه سل دوستان سراری که لرم په حق ولایت که اکثر مرمنه مثلا نورمه خو در اصنیزکی گینه چه دوی زانواجه نکی او لوی لامل هم همدغه بیکاری ده. خپل بیکاری انسان دی طبیعی ده گوشنشین کوی بلا بلا سونزو او جوار خفگان سره مخامخ کوی.
مننه ډیره اغلی ستانکزی. اغلی نیازی ستاس څخه هم مننه چې لمر سر ګډون کوي. ستاس څخه به هم د ملګرو ملتونو د سازمان د درو دفترونو د ګډ راپور په اړه باندې پوښتنه وکم چې دا راپور د سې شنبې په ورځ خپور شوی دی او پکې راغلی دی چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ چې درې میاشتې کېږي د نږدې اویا سلنه ښځو اضطراب زیات شوی دی او دغه شمیر درې میاشتې مخکې او 50 سلنه وو. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه پلمړي سر کې تاسو ته محترمه ملمنه ته او همدا شانته تخنیکی همکار او د افغانستان ټول هغه دوست ولسونه چې زموږ ژغ اوري نیکی هلې ورته وړاندې کوم او همدا شانته زه دقیقا خپل ژوره خفګان سرګندوم پر دغه موضوع باندې چې د درې میاشتو په اوږدو کې دغه لیول دومره لوړ وختله دا نو دقیقا وایي یو ځای کې چې ورنی لګېدلی د درې نه پورته کېږي نو دقیقا افغان مېرمنې تر فشار لاندې دي او دغه فشارونه ورځ تر بله تر دې باندې ډېریږي. د دغه دوستانو سره مېرمنو سره چې تعلیم یافته دي چې په اړیکو کې سي هغه فغان کوي وایي کشکې ناپوه وایي کشکی نه پوهېدلو. د ناپو سره چې په ارتباط کې سه پوښتنه ځینې وکړي د وضعیت او د حالات هغه وایي چې دغه ناپوهي مو خپل د سر درد راته جوړ شوی دی کشکې موږ په یو څه پوهېدلو لږ خو به مو ځان ته قناعت ورکولی سوی. نو تاسې فکر وکړئ چې دغه مېرمنې په یو حالت کې هم آرامتیا نه لري او موږ په دې باور یو چې کله چې یو ښځه سالم صحت ولري روغ بدن ولري هغه یو ښه اولاد ټولنې ته وړاندې کولای شي. څنګه به موږ توقع ولرو چې اوس دا نسل خو بربادېږي، دا خو لاړه، دا ښځې خو برباد سولې، راتلونکي نسلونو ته به څنګه توقع ولرو چې یو دغه میندې هغه نوي نسلونه ټولنې ته وړاندې کوي؟ څنګه اولاد به دې ټولنې ته ور وړاندې کړي؟ آیا دوی خو خپله پر ټولنه باندې فعلاً دوی خپل ځان بوج احساس یې په ټولنه کې، ځکه چې صلاحیت نه لري، مسؤلیت نه لري، بیکاري او بیروزګاري او کورنۍ تاوتریخوالی هغه اوج ته رسېدلی ده، هغه انتها درجې ته رسېدلی ده، غریبی او ناداری او هر څه ورسره تړلی ده. نو مریضي مشکلات چې دا اوس هم موږ پاکستان او هندوستان او ایران ته تداوی ته محتاج یو، ځغلو ګرد ورځ کل ډوډۍ هم نه لرو په کور کې د تداوی لپاره، ځغلو د یو دوست څخه کومک واړو، پټو اوارو، مرستې ټولو، ځو په بارډرو کې هم هغسې برخوردونه زموږ سره کېږي چې تاسې د میډیا د لارې څخه یې وینئ چې زموږ خورکۍ مو ولیدله د پرون چې په بارډر کې د پاکستان په بارډر کې په څه رقم وضعیت و. نو دغه ټول فشارونه د دې سبب ګرځي چې دقیقا دا لیول شاید تر دې هم پورته سي چې د خواشنۍ ځای ده او د تشویش وړ خبره ده. نړۍ باید دې ته دقیقه پاملرنه وکړي او په دې حصه کې نړیوال سازمان او د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مکلف دی، مطلق مکلف دی چې ژر تر ژره یو تصمیم ونیسي او ژر تر ژره لاس په کار سي، تر څو چې د دغه خوندو، د دغه مشکلاتو، د دغه مایوسیو او د دغه بدبختۍ او ناخوالې څخه مخنیوي وسي، یو هیله پیدا سي، یو امید پیدا سي، یو د دوی په اصطلاح باندې یو انګیزه پیدا سي. داسې یو حالت ته وایي چې موږ هیڅ یو انګیزه نه لرو چې ژوند ته علاقه مندی وشیو، په چی شي باندې علاقه مندی وشیو، چی شي ستاسو زموږ مخته. نو د دې دفاره مکلف دی د ملګری ملتونو اداره او همدا شانتي د بشر د خپلواک کمیسیون چې ژر تر ژره هغه دی امر ستاسو په لاس کې دی چې په درې میاشتې کې دغونه سرعت راځي. نو فکر کوي چې په نور به څه تر دې څونه سرعت عمومي باید یو تصمیم ونیول سي.
مننه ډیره اغلی نیازی. اغلی ستانکزی، ستاس څخه بل پښتنه کوم، ستاس په نظر کوم هغه مشخص لاملونه فکر کوي چې په ښځو کې د ژور خپګان کچه زیاته کړې ده؟
مننه ډیره زیاته. لاملونه ټول وځي دي په نننی شرایط کې. په لومړي سر کې د میرمنو نه ګډون په ټولنه کې، د دوی د وغټ فشر هڅ کول له ټولنې نه د خپل یو منفي اغېزه د میرمنو په ذهني حالات باندې لري. همدغه را دوی کار ته نه پرېښودل، دوی ښوونځي ته نه پرېښودل، دوی ژوند ته نه پرېښودل، هر ورځ یو فرمان په بل فرمان باندې راځي. یعنی ټول فوکس د دوی په میرمنو باندې ده. لکه څنګه چې تاسو خپله په جریان کې یاست او د مخه په دې ریپورت کې متاسو ویلې، دا دې ریپورت په اورېدو سره ستاسو مخکې له برنامې نه نشر کړ، واقعا زما په سترګو کې اوښکې راغلې. یعنی موږ څومره، زه نه پوهېږم چې موږ په کوم ګناه نیول شوي یو، چې دومره ځورول کېږو او دومره تېرېږو. یعنی یو میرمنه آرایشګری نسی کولی، یو میرمنه مثلا بازار ته تللی نسی، یو میرمنه پانتون ته تللی نسی، یو میرمنه کار کولی نسی، یو میرمنه دفتر کې کار کولی نسی، یو میرمنه په آزاده شکل سره خپل د نظر حق نه لري چې بیان کړي. دا ټول هغه ستونزې، هغه لاملونه دي چې نن یا هغه شخصونه دي چې نن د میرمنو په وړاندې درېدلي دي او میرمنې له دې ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. سره له دې په کورنیو کې هم ځینې ستونزې رامنځته کېږي. ډیری وخت مثلا په نننۍ ټولنه کې چې موږ تاسو یې لرو، موږ یو جنګ وهلې، یو فقیر، یو بیچاره ټولنه، یو ډیری کورنۍ نارینه نه لري چې لاړ شي هغه کار وکړي او د خپل ماشومانو لپاره، د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابره کړي. ډیری کورنیو کې خپل خاوان خپل مشر زو یا هم سي له لاس ورکړي دي دغه جنګو پتراس کې نو دوی اغوس مثلا خپل لاس سي په ټولنه کې کار وکړي مثلا یا دفتر ته لاړ شي یا ښوونکی وي یا مثلا په یو دولتي اداره کې د دنده ګمار شي خو له یو مدرک نه یې خلاصه درته ووایم چې یو څه پیدا کول یو حلاله روزي خپل ماشوم ته راوړل او څه کې ورکوله نو فکر وکړئ چې نن د هر څه دغه ټولې دروازې د مېرمنو په مخ باندې تړل شوي دي. خامخا دا د مېرمنو په ژوند کې بد اغېزه کوي او دا هغه شخصونه چې نن د یا هغه مشخصات یا ټکي دي چې نن مېرمنې له دې سره مخامخ دي او له ستونزو سره خپل ژوند مخ ته وړي. زما غوښتنه له اسلامي امارات څخه دا ده چې لطفاً په دې زیات نور مېرمنې نه ازاروي، نه دې اذیت کوي. کله کله یعنې په مجلسونو کې زه وایم چې ښځه چې د دوی د سیاست سوژه برابره ده، یعنې که د مېرمنې نه وای دوی به نو بیا کومه سوژه انتخابوله. اوس د خپل سیاست لپاره له مېرمنو د مېرمنې انتخاب کړي دي او د دوی نه سو استفاده کوي. نو دا چې نړۍ کومه سندوی په رسمیت نه پېژني په دې سره خو نه کېږي چې په مېرمنو باندې فشار راوړه، د مېرمنو په مخ باندې هر هغه سمه دروازه وتړه او مې پرېږده کار ته تر څو مونږ نړۍ په رسمیت وپېژني. نو لطفاً مونږ له دوی نه د یوې افغانې مېرمنې په صفت هیله کوم چې تر دې زیات د مېرمنې نه ځوروي. لطفاً یو د حل لاره دې ورته پیدا کړي، یعنې د حل لاره پیدا ده، کومه ستونزه هم نشته، خو هسې دوی هغه بې ځایه دلایل څه وړاندې کوي. یعنې دا داسې نه ده چې نن مونږ مسلمان شوي او نن دوی مونږ ته شریعت راوړی ده. مونږ کلونه کلونه کېږي مسلمان یو، پلار مو مسلمان، مور مو مسلمان، نیکونه مو مسلمان، مسلمان زاده یو. نو داسې نه ده چې اوس مونږ اسلام ته مخه راوړی او دوی مونږ ته هغه مقررات وضع کړي دي. لوی لامل همدغه بیکاری او فقر بیچارگی ده چې مونږ ورسره مخ یو.
مننه ډیره آغلی ستانکزی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ ملمنی پر دې موضوع باندې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور لمخې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې او یا سلنه افغان ښځو کې اندېښنه او ژور خپګان زیات شوی دی. زموږ د خبرونې درېمه ملمنه آغلی پښتنه ځواک هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. آغلی ځواک تاسو ته هم شراغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستې په خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. ستاسو په نظر د اویا سلنه افغان ښځو د ژور خپګان خبره څومره ستاسو په نظر د اندېښنې وړ ده؟
مننه په اول قدم کې ټولو درنو اوریدونکو ته او تاسو قدرمنو ملمنو ته سلامونه او تاسو خپل اخ د یو کې ټول شوی. په دې باندې خمونګه پیګو چې نن ورځ په افغانستان کې د افغانستان مرمنې د سختو شرایطو سره مخ دي. دوی کداغه نن په جوار خپګان باندې اخته شوی دي. دوی یعنی دوی په حق دي، دلته د دوی نه د تعلیم حق اخیستل شوی دی، همداسې د وظیفې حق اخیستل شوی دی. هغه کورنۍ چې د یو فامیل سرپرستی کوي نشي کولای هغه یعنی کار وکړي، وظیفه اجرا کړي، تر څو هغه خپل فامیلونه د دوی نه وږي پاتې نشي. دوی مجبور دي چې په دغه حالت کې دوی ته حتی د دې نه سخت مریضیانې یعنی مخه شي. نو موږ د امارات نه یا د حسینی حکومت نه دغه غوښتنه ده چې حداقل د دوی نه هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي باید هغه حقونه ترې نه وانخیستل شي. ځکه اسلام ښځې ته حق ورکړی دی، تعلیم، د کار اجازه یې ورکړې ده. نو لکه مخکې چې مونږ هغه بلې مېلمنې همدغسې خبرو کړله چې دلته یعنی دوی خپل ایجاب مراتوي، مونږ تو یو مسلمان ملک یو مسلمانی هیواد دی، دلته اسلامي هیواد دی، خپل کلور هیڅ نشي، هغه خپل اسلام ته هغه خپل شریعت اصول ته هر څو ګوري. نو د دغه په لحاظ باندې یعنی که مونږ دغه امارات اوسنی حکومت ورته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل تعلیم وکړي، خپل هغه فامیلونو چې سفارتي کوي دغه
سلویش کلنه جګړه کې موږ پویږو چې ډیرای کونډې پاتې شوی دی، اعتماد پاتې شوی دی، خپل هغه فامیلونه یې یعنی هغه کسان هغه غړي له لاسه ورکړي دي چې هغوی د خپل فامیلو سرپرستي به یې کوله. خو اوس په اوسني شرایطو کې یعنی موږ پوهیږو چې افغانستان یو غمځپلی، یو ډېر دردیده ملک دی، هیواد دی. نو د دې پر ځای چې په دې کې پیشرفت وکړي، د دې پر ځای باندې چې دلته ښځو ته اجازه ورکړي خپل فامیلو سرپرستي وکړي، دوی پیشرفت ته مخه کېدو یا نو زه په دې باندې تاکید کوم چې نه ښځې په کور کې کښېني. نو زه په دې باندې سل په سلو مطمئنه یم چې د دې نه به سختې سختې ناروغیانې افغان مېرمنو ته پیدا شي.
مننه ډیره. اغلی نیازی، په دغه راپور چې ملګرو ملتونو ورکړی دی، د دغه راپور مرکه کوونکو 40% ښځو ویلي دي چې د طالبانو حکومت کې په هیڅ شرایطو باندې په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو 50% ښځو بیا ویلي دي چې د دوی د رسمیت پیژندلو موضوع باید پر ځانګړو شرایطو باندې وي. ستاسو په نظر کومه خوا ښځې سمه خبره کوي؟ آیا فکر کوئ چې شرایط باید پر کښې ښودل سي پر طالبانو بیا د دوی سره د رسمیت پیژندلو موضوع مخته یوړل سي، او که فکر کوئ چې نه، هیڅ ډول حکومت چې د طالبانو په لاس کې وي په رسمیت نه پیژندل کیږي؟
دقیقا شرایط ته په کتو سره مهم خبره دغه ده چې باید شرایط ورته وټاکل سي، او شرایط هغه شرایط تر باندې وټاکل سي چې د ټولنې غوښتنه ده، د ښځو غوښتنه ده، او از لومړی سر کې به دوی ځان ثابتوي، بیا به پیژنګلوي ورته ورکول کیږي. ځکه چې دوی تعهدونه او وعدې ډېرې وکړلې، یوې هم پر ځای نه کړله. دوی د دوهې په ناسته کې هم دغه منلې وه چې موږ به ښځو ته حقونه ورکوو، د تعلیم حق به ورته ورکوو، موږ هغه ته پخوا طالبان نه یو، هغه مفکوره از موږ سره نشته. اوس موږ هم نړۍ لیدلې ده، په موږ کې موږ تعلیم یافته خلک شته، داسې خبر او موږ ته دغه ښودله په میډیا کې هم دغه ښودله چې ټول دانشته خلک به د دوی سره وو، د ډاکټرا تر سطح پورې به پوهه درلودله. د اکثر مشرانو یې موږ خبرې چې لورګانې په شش پوهنتونو کې، په ایران کې، په پاکستان کې، په امریکا کې استادان دي، محصلین دي، درسونه وایي. نو موږ ته دا جلوه را ښودله په هغه وخت کې، خو پر هغه باندې دوی وفا ونه کړل خپل پر کړنو باندې، خپل پر وعدو باندې. نو د دې واری که ورباندې شرط شول کیږي، داسې شرط ورباندې شول سي چې اول دوی پر هغه شرایطو ځان برابر کی، بیا وروسته پیژنګلوي ورته ورکول سي. زموږ ولسونه د جګړې څخه ستړي سوي دي، موږ نور خپل په وطن کې جنگ نه غواړو، هیڅ ډول جنگ نه غواړو. ډیر مو د لاسه ورکړل، ډیر ځوانان مو د لاسه ورکړل، ډیر کونډې رونډې لرو، ډیر یتیمان لرو، ډیر بدبخت خلک لرو چې دا اوس فقط په دغه خوشحال دي چې هر څومره ظلم او هر څومره تکلیف ورباندې ده، وایي شکر دی چې جنگ نسته. نو موږ بیا جنگ نه غواړو، موږ غواړو چې افغانستان آرام وي، موږ ولسونه آرام وي، په آرام ژوند کې عدالت تامین وي، او انصاف او ازادي. داسې نو نه قید چې یو واری د دونه کلونو په جنگونو ووژلم، ختم دي کړلم، کورنۍ دي راته تباه کړه، بیا راغله د نن په کور کې دي بندي کړلم، دا اوس بیا نو ډوډۍ هم نه راته راکوي، خواړه دي را باندې بند کړل، اقتصاد هم د صفر سره ضرب کړه. دا نو سراسر مشکل دی چې بېخي نسل وژنه ده، نسلونه د منځ ځي په دا رقم برخورد باندې. نو په لحاظه د هر افغان مېرمنې دغه غوښتنه ده چې بدون له جګړې څخه، بدون له دې څخه چې بیا مقاومت وسي او بیا جنگ وسي او بیا بمبار وسي، نو که د دوی د رسمیت پیژندلې په هغه شرایطو باندې چې دوی ځان ثابت کړي، ورته حالات باندې ځان آګاه کړي، او خلکو ته حقونه ورکړي، وروسته تر هغه نړیوال که دوی په رسمیت پیژني، افغان مېرمنې په دې کې مشکل نه لري. افغان مېرمنې په اوسني حالت کې هغه په دغه خطر دغه کچه لوړه ده، 50% ده، چې فقط او فقط خپل ازادي غواړي، خپل د کار حق غواړي، خپل د تعلیم حق غواړي، خپل د ژوند حق غواړي، خپل د اقتصاد پیاوړتیا غواړي، خپل کورنۍ ته یو محفوظ ژوند غواړي. نو په لحاظه هغوی ته دا مهم نه ده چې په نظام کې طالب دی که په نظام کې جمهوریت دی که په نظام کې شاهده. هر څوک چې دا وایي، هر څوک چې حکومت کوي، زما یې د بلا وایي، مهم دغه ده چې زه باید خپل حقونو ته ورسېږم. نو که د دوی حقونه په دغه شرایطو ورته ورکول کیږي چې دغه نظام دغه نظام دی ومني نړیوال، په شرط دی چې د دوی حقونه پکې تحفظ دي، د ښځو حقونه ته دوی نور باید نړیوال مجبور مکلف کی چې دوی د ښځو حقونه ته درناوی وکړي او ښځو حقونه ورته ورکړي. سخت نورین به یې، دا به سخت د نسلونو د منځه وړل به یې که دغه حالت دغسې دوام ولري او دغسې زموږ خوندې د تباهي خواته روانې.
مننه آغلی نیازی. آغلی ستانکزی، ستاس څخه پوښتنه کوم، د آغلی نیازی د خبرو په تړاو باندې دوی وویل چې طالبان به اول ځان ثابتوي او بیا به دوی په رسمیت پیژندل کیږي. آیا په تیرو دوو کلونو کې طالبان ثابت سول ستاسو په نظر، که فکر کوئ چې تر دې وروسته دې د رسمیت پیژندلو موضوع مشروطوي؟
ډېره زیاته مننه. تر اوسه هغه څه چې طالبانو ویلي دي په هغه یوه یې هم عمل نه ده کړی. له بده مرغه جالبه دا ده چې دوی مثلا د خپل اولاد لپاره هغه ښه هېوادونو ته خپل لوڼې حتی لېږلي، هلکان خو پرېږده او په هغو باندې لوړې زده کړې کوي، خو متاسفانه بیا په افغان مېرمنو باندې بندیزونه لګوي. نو تر اوسه خو یې په دې دوو کلو کې خو یې اصلا هغه وعدې، هغه کړنې چې دوی په دوحه کې کړې وې، یوه ته یې هم د عمل بڼه نه ده ورکړې. صحیح ده، تر د امنیت په لحاظ ووایې په تیر نظام کې مثلا خو دوی ورته نامي رامنځته کول او مشکلات امنیتي ستونزې جوړولې. ولې په دې نظام کې سمه ده چې اوس د دوی په مقابل کې څوک نشته، امنیتي وضعیت ښه ده او په هیڅ وجه مېرمنې نه غواړي. یعنې په دې رپورټ کې هم ستاسو ویلې، په دې مسکه کې هم ستاسو ویلې چې 50% مېرمنې نه غواړي چې مثلا غواړي چې همدغه نظام په رسمیت وپېژندل شي. ولې د شرایطو په اساس باندې؟ زه هم همدغه موضوع تاییدوم، از د یو شرایط په اساس باندې دوی په رسمیت وپېژندل شي. له نړیوالې ټولنې نه مو غوښتنه دا ده چې د ښځو په برخه کې باید په دوی باندې فشار راوړي، تر څو ښځې وکولی شي کار او تعلیم اجازه ترلاسه کړي او حق یې ترلاسه کړي، ولاړ شي خپل هغه انساني او بشري او هغه اسلامي حق دوی ته ورکړل شوی ده، هغه ترلاسه کړي او ورته ورکړل شي. هېڅ مېرمنې د هېواد په ورانولو کې ونډه نه ده اخیستې. نو نه باید مېرمنې د دوی د ورانکارۍ له کبله قرباني شي، یوه موضوع. او بله داسې زمونږ هغه اصلي خاص او غوښتنه هم له ټولنې نه همدغه ده، او همدغه راز دوی ته باید اجازه ورکړل شي تر څو درس و تعلیم ته پرېښودل شي. خو له بده مرغه سه مونږ تل د دوی د ناوړه کړنو قرباني شوي یو، همیشه دوی دي مونږ ته خنډونه جوړوي، همیشه دوی دي هر فرمان د ښځو په ژوند باندې صادروي، د ښځو په وړاندې محدودیتونه وضع کوي او ښځې نه پرېږدي چې هغه انساني حقوق چې دوی ته ورکړل شوي دي هغه ترلاسه کړي. نو کله چې څوک د ځان لپاره یو سم شی، یو ښه شی غوره کوي او غواړي د خپل کورنۍ لپاره، د خپل اولاد لپاره یو باثبات ته یو ښه ژوند غواړي، یو ښه کورنۍ غواړي، همدغه راز اجازه دی ورکړي چې ټولنه هم همدغه څه ترلاسه کړي. په ټولنې باندې د هغه منفي افکار چې د نورو لخوا نه دوی ته ورکړل کېږي، یا د هغه منفي دستورالعملونه چې د نورو لخوا دوی ته ورکړل کېږي، نه باید هغه په افغان مېرمنو باندې ورتپي او افغان مېرمنې د دې موضوعاتو قرباني کړي.
مننه آغلی ستانکزی. آغلی پښتنه ځواک، ستاس څخه به بله پښتنه وکم. د طالبانو حکومت د اساسي قانون پر جوړولو باندې د کار پیلولو خبره کړې ده. د اساسي قانون د جوړېدو مراحل تصویب او منځپانګه پر کومو شرایطو باندې به وي، په دې اړه باندې خبرې نه دي سوي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دوی به یو اساسي قانون رامنځته کوي. ستاسو په نظر په اساسي قانون کې د ښځو ونډه او د دوی نظر چې د قانون د جوړولو په برخه کې دوی باید کښینی او برخه ولري څومره مهم دی؟
دلته اوس دا وایي خبرې دي چې موږ وایي اساسي قانون جوړوي، موږ دغسې کوو، هغسې دا وایي خبرې دي. د افغان یعنې د افغانستان خلکو ته، دغه ملت ته بازی ورکول دي.
دې سترګو ته خاورې سیندل دي کوم ورته وګورو. دا هیڅ امکان نه لري که دوی یعنی واقعیت وغواړي، واقعیت یې غوښتل چې دوی اساسي قانون جوړ کړي. په اساسي قانون کې خو موږ ښځې هم حق لري، هغلته خو د ښځو لپاره هم ماده انتخاب شوي دي لکه په تېرو حکومت کې جمهوریت کې. نو دوی بیا څنګه کوي؟ دلته بیا چې دوی اساسي قانون جوړوي، آیا ښځو ته به دوی بیا حق ورکړي که نه؟ دا خو د ما په نظر باندې که ورته وګورو دا یو هوایي خبرې دي. فقط دلته دوی غواړي چې په دوی باندې نور فشارونه زیات نه شي، او د دغه خبرو په اساس باندې دغه خبرې دي په خاطر باندې کوي چې یعنی دوی باندې کوم فشار وارد نه شي نور، او دوی وکول شي خپل حکومت په خپله خوښه باندې مخته ویسي.
مننه اغلی ځواک. اغلی نیازی، ستاسو په نظر باندې د یو هیواد د اساسي قانون په جوړولو کې د هدا په دې پروسه کې د شذو ګډون او د شذو هغه نظر چې باید پکښ یو ځای وي د قانون جوړونې په پروسه کې څومره مهم دی؟
ستر رول لوبوي د قانون په جوړولو کې د شذو ونډه ستر رول لوبوي، او دا یو حقیقت دی چې باید سترګې زیدې پټ نه سي. نړیوال قوانین چې وضع کیږي د شذو پکښې کې ونډه یې، ځکه چې قوانین هغه کرښې دي یا هغه مسایل دي چې په ټولنه کې د تطبیق وړ ګرځي، او بالاخره هغه دغه نظام پایښت دي، هغه دغه نظام اساس وي. قانون نظام پر هغه باندې مخته ځي او ټولنه د هغه په واسطه باندې حرکت کوي. نو په لهذا زما په حق باندې چې زه پوهېږم یو نارینه نه پوهېږي، که زما زوی، که زما پلار، که زما خاوند، که زما ورور، هغه غوښتنې چې زه لرم هغوی زما څخه استازی توب نسی کولای. زه خپل باید خپل استازی توب وکم، خپل استازولی وشیم، او هغه غوښتنې چې زه لرم چې باید په ټولنه کې ما ته کوم حقونه راکول سي، هغه باید په قانون کې، په نافذه قوانینو کې ځای په ځای سي. ځکه چې هغه قوانین چې نافذه کیږي او په ټولنه کې د تطبیق وړ ګرځي، په هغه کې باید زما حقونه محفوظ وي. چې زما حقونه پکښې کې محفوظ وو، بیا هلته دی چې په ټولنه کې زما حق راته رسیږي. زه ولې به ستونزه لرم، ولې به مشکل لرم، ولې به د ټولنې څخه یا د نظام څخه شکایت لرم؟ اصلا د دې سوال نه پیدا کیږي. زه هم یو رعیت یم، بیا هغه نارینه هم یو رعیت دی، ځکه چې ماته حق راکول سوی دی. ما خپله دا قانون په وضع کولو کې، یا دا قانون په جوړښت کې، یا دا قانون په ترتیب کې ما خپله برخه اخیستې ده، ما خپله ګډون پکښې کړی دی، ما خپل حق خپله پکښې ځای په ځای کړی دی. نه د بل چا په غوښتنه باندې، نه د بل چا په، د خپل د مخالف جنس، هغه زما مخالف جنس زما غوښتنې باندې نه پوهېږي، څه کوم غوښتنې باندې چې زه خپله پوهېږم، زه خپل د ځان دپاره غوره ګڼم. هیڅوک د بل چا استازیتوب نسي کولای. نو د ښځو پر ځای نارینه استازولي نسي کولای. ښځو ته باید د قانون په جوړولو کې ونډه ورکړي. ښځې موږ ډېر عالمې، پوهې، دانسته، دکتورا، تر ماستري او تر ډېره لوړه سویه پوهان دي. شزی لرو دغه سی په دینی علومو کې، شرعي علومو کې، او هم دغه سی په دنیوي علومو کې، ټولنیز علومو کې. نو دغه شزو څخه باید غوښتنه وسی دی باید د قانون په جوړونه کې ونډه ولري، او خپل غوښتنې دی خپل په خوښه باندې په قوانینو کې ځای په ځای کړي.
بله آغلی نیازی، که تاسی دا افغانستان اساسی قانون ته وګوري، دغه اساسی قانون چې د طالبانو حکومت یې نور نه عملی کوي او د جمهوریت په وخت کې عملی وو، د دغه په لومړی فصل کې لومړی ماده د دغه اساسی قانون وایي چې افغانستان خپلواک، واحد او نه بېلیدونکی اسلامي جمهوري دولت دی. دوهمه ماده یې وایي چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت دین د اسلام سپیڅلی دین دی، او دریمه ماده یې وایي چې په افغانستان کې هیڅ قانون نسی کولای چې د اسلام د سپیڅلی دین د معتقداتو او احکامونو مخالف وي. کله چې د افغانستان اساسي قانون په اوله، دوهمه او دریمه ماده یې پر اسلام باندې ولاړ احکامات ورکوي، او دغه قانون د اسلام د نوم څخه پیل سوی دی، ستاسو په نظر اوس چې طالبان یو بل قانون یادوي یا د یو بل قانون د جوړولو خبره کوي، دا به څه ډول قانون وي؟ او آیا فکر کوي چې افغانان به دا خبره وکړي چې د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون هم پر اسلام باندې ولاړ دی، پر دین ولاړ دی؟
طالبان په هغه قوانینو باندې پر هغه اصول باندې شرعي اصول باندې چې باور لري ایمان لري هغه ټول په دغه اساسي قانون کې ځای په ځای شوی دی. که دوی کم بیشی پکښې کې راوړي کوم نظر پکښې کې لري هغه دی خپل نظر پکښې کې وړاندې کې کنه خونو قانون افغانستان اساسي قانون هیڅ ډول مشکل نه لري لکه تاسو د غدری سره ماتو ته اشاره وکړه دا د افغانستان هر بچی په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان په اساسي قانون کې په لوبري فصل کې دغه ماده سته او په دې باندې موږ الحمدلله چې مسلمان یو شکر ادا کوو او موږ ټول به باندې اګایل لرو چې د افغانستان اساسي قانون د شرعي قوانینو پر رڼا کې جوړ شوی دی. نو موږ د شرعي قوانینو پر رڼا کې چې کوم قوانین لرو هغه خموش راضیو دا که دوی ناراضی دي ځینی بیا دی په بعضی مواردو کې خپل نظریات څرګند کی پوهان دی راوغواړي جرګه دی جوړه کی دا غوی په وړاندې دی خپل هغه غشتنی ورته مطرح کی ورته ودی وای چې موږ په دغه ځای کې دغه چې سید روان لرز دی خواته سره کاجزو یا چې دغه سی کاج روان لرز دغه سره سید سو هغه چې دوی یو څه پکښ کې کوم بشي کولای شي دا نو چې بيخي کلن دوی قانون ته تغیر ورکړي دا نو دوی په دې معنا ده چې افغانستان د دوی په اند باندې هیڅ اصلا اسلامي هیواد نه و اوس دوی راغله چې افغانستان د افغانستان نوم نیته یا د افغانستان خلکو ته اسلام ورشي یا اسلام یې افغانستان ته راوستل د دوی په اند نو دا مفکوره د دوی سره ده چې دوی دا مفکوره هیڅ افغان نه مني افغانان مسلمانان وو مسلمانان دي او مسلمانان به وي. افغانان 15000 کلن تاریخ لري په نړۍ کې ټول نړۍ افغانان پیژني چې افغانان مسلمانان دي او اسلام ته د اسلامي شریعت قوانینو ته احترام لري او خپل قوانین همیشه افغانان د اسلامي قوانینو په رڼا کې جوړ کړی ده ترتیب کړی ده چې دغه سي زموږ د جمهوریت نظام اساسي قانون هم د شرعي قوانینو په رڼا کې جوړو داسې کوم مخالفت پکښې کې نه وو او د نه پکښې کوم مخالفت سته همدا اوس هم دوی کولای شي چې هغه کسان چې قانون پوهان دي هغوی راوغواړي د هغوی سره د کښېني جرګه دي جوړه کړي د نړۍ د نور قانون پوهان دي راوغواړي د اسلامي ټولنو قانون پوهان دي راوغواړي د هغوی څخه دې پوښتنه وکړي که کوم کمه بېشي درلودل خو خیر مګر دا چې دوی کلن دا قانون نه مني او بل قانون نافذی دا نو ډېر ستر اشتباه دی کوي دوی دا نه وایي چې دوی مسلمانان دي دوی راغلي دي موږ ته مسلمانې راشي موږ مسلمانان وو او موږ مسلمانان یو د دوی پر اتاک سره نه په اسلام کې کوم تغییر راځي نه بل پېشوا راځي نه بل پیغمبر راځي هغه هر څه چې په اسلام کې ستا هغه هر څه ټول افغانان ور باندې اګایي لري او ټول افغانان په دې باندې مستفید دي خپل د دغه شرعي حقونو څخه غواړي چې مستفید ځینې واوسیږي د هر نظام څخه ځکه چې دا اوس هم د هر افغان میرمن غوښتنه د هغه د اسلامي امارت څخه چې ته ما ته په اسلامي شریعتو برابر حق راکړه ما اضافه حق درڅخه نه ده غوښتی نو مشکل دوی ته تر اوسه ویلي چې تاسو موږ ته په غربي قانون باندې حق راکړه یا په د امریکا په قانون باندې حق راکړه موږ دغه ورته وایو چې موږ خپل په اسلامي قوانینو باندې حق راته راکړه نو موږ مسلمانان وو مسلمانان یو اوس موږ اساسي قانون د اسلام اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړ شوی دی په دې باندې موږ باور یو.
مننه اغلی نیازی زه ستاسو پام یوې بلې مادې تر اړوم د افغانستان د اساسي قانون چې په دغه ماده کې راغلی دی چې د دولت د ملګرو ملتونو د منشور د بین الدول معاهدو د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي په داسې حال کې چې طالبان په رسمیت باندې نه دي پیژندل سوي ملګرو ملتونو ته دوی استازی نه دی منلی دغه ماده څومره د طالبانو حکومت یا د دوی هغه حاکمیت تر پښتنې لاندې راولي او آیا فکر کوي چې د دوی په اساسي قانون کې دا ډول ماده باید موجوده وي چې دوی رامنځته کوي او که دا ډول ماده پکښې کې وي آیا دا بیرته د دوی خپل حکومت تر پښتنې لاندې نه راولي چې په رسمیت باندې نه دی پیژندل سوی
دقیقا دا دوی دا اوس هم دوی نقی نړۍ ته داسې یو جلوه ورکوي چې موږ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړی ځکه موږ نړیوال په رسمیت نه پیژني. دوی دغه خبرې ته جلوه ورکوي. دا خبره نه ده چې دوی یوازې د ښځو په حقونو کې ظلم کړی دی، دوی د نړیوال قوانینو څخه سرغړونه کوي چې د دغه نړیوال قوانینو د سرغړونې پر بنا باندې نړیوال د دوی د رسمیت پیژنګلوي ورته سټاپ کړی ده او اجازه نه ورته ورکوي چې تر څو نړیوال دوی په رسمیت وپیژني. ته په نړۍ کې چې ژوند کوې، په یو ټولنه کې چې ژوند کوې، دغه ټولنې قوانینو ته باید غاړه کېږدي. او افغانستان اسلامي ملک و، ما مخکې هم یادونه وکړله چې موږ افغانان چې هر قانون د نړیوال سره منلې ده، هغسې قوانین یې ورسره منلې ده، هغسې قوانین یې د بشر د حقونو سره منلې ده چې هغه د اسلام د قوانینو سره په خلاف کې نه و، په ټکر کې نه و، هغه یې ورسره منلې ده. هغه یې ورسره نه ده منلې چې د اسلام سره په ټکر کې وو. هیڅ افغان، هیڅ د افغانستان هیڅ حکومت دا د نړیوال قوانینو سره دغه معاهده نه د امضا کړې، نه د لاسلیک کړې چې په قانون کې راغلي چې د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل دین انتخاب کړي لکه چې نور ټولنو کې سته، نور ملکونو کې سته. دا شی افغانان هیڅ وخت نه دی لاسلیک کړی د نړیوال سره، مګر دا هغه څه یې ورسره لاسلیک کړي دي چې هغه د بشر حق دی، هغه په اسلام کې هم روا حق دی او په ټولنه کې هم روا حق ګڼل شوی دی، هغه یې ورسره لاسلیک کړي دي. فلهذا د دوی د دغه دوی چې تر سوال لاندې دي، دا اوس دوی په رسمیت پیژندل نه لري. علتونه یې دغه دي چې دوی هغه بعضې غوښتنې چې لري خپل د بادارانو څخه، چې بعضې کسان یې تر اوسه هم په بند کې دي، د انټرپول پولیسو نیولی دی، یعنی په هغه های لیول باندې نړیوال سطح باندې حل قاعده کې شامل دی. د هغه علتونه دي، دغه علتونه دي چې دوی نړیوال قوانینو ته غاړه نه ږدي، کنوینسیونونه نه مني. ورسره دا هم یو دغه دی چې دقیقا دوی د ښځو حقونو ته هم درناوی نه لري او د هغوی حقونه یې ورڅه تلف کړي دي خپل د راتګ سره سم. نو دا ټول حالتونه د دې سبب ګرځي چې دوی تر سوال لاندې دي، او دوی به تر هغه وخته پورې چې تر څو د ټولنې تر تاثیر لاندې رانسي، د نړیوال قوانینو تر تاثیر لاندې رانسي، دا ورسره ونه مني، دا ورسره لاسلیک نه کړي، تر هغه وخته پورې به نه د دوی استازی هلته حیثیت لري او نه به هم دوی خپل رسمیت لري.
بله، زما ورستی پښتنه اغلی نیازیز تاسو څخه دغه ده چې تاسو مخکې وویل چې ملګري ملتونه مکلف دي چې د ښځو د وضعیت په تغییر کې باید ونډه ولري. په خپله طالبانو ته چې اوس دوی په افغانستان کې خپل حکومت اعلان کړی دی، څومره مسؤلیت راجع کیږي ستاسو په نظر؟
مسؤلیت خو سل په سل کې طالبانو ته راجع ده. مسؤلیت طالبان په اوسنۍ حالات کې چې پر ښځو باندې کوم فشارونه راوړي دي، د هغه ورسره چې دوی راغلي د تردانه نه پورې کوم قیدات یې وضع کړي دي، کوم قوانین یې مطرح کړي دي، یو تر بله پورې چې بيخي مسخرو ته خبرې ورسېدلې په سوشل میډیا کې، ورسره تر بله یو تر قوانین وضع کړي، هغه ټول هغه قوانین وضع کړي، هغه څه وضع کړي چې د ښځو لپاره صحه تنګ کړي، پر ښځو باندې فشار راوړي. دا تمن هغه څوک چې ظلم کوي هغه ظالم خپل مسؤلیت لري چې خپل د ظلم جوابګوی ووسیږي. بیا هم په ټولنه کې چې اوس فعلاً د ملګرو ملتونو اداره ده، هغوی بیا د دې مکلفیت لري چې کوم ځای کې کوم ظلم ناروا یا کوم ظلم کوم تکلیف کیږي، هلته باید هغوی لاس پکار سي او د دې حق لري دغه قوانینو پر بنا باندې، د نړیوال قوانینو پر بنا باندې هغوی حق لري چې ساحې ته ورداخل سي او هلته په ساحه کې دغه مشکل د رفع کول لپاره لاس پکار سي، او په مذاکراتو کیږي که په هر طریقه باندې کیږي، بلاخره تر جنګ پورې هم دوی حق لري چې دغه مشکل د حل لاره پیدا کړي. نو دلته چې ما یادونه وکړله، زما هدف هم دغه شی ده که نړیوال غواړي چې ځکه چې نړیوال غواړي همدغه اوس دغه سرویګانې په همدغه دلیل کوي د ټول پوښتنه دوی په دغه خاطر د ښځو څخه کړې ده. دغه ایم آر چې دوی معلومه کړې ده په دغه دلیل یې معلومه کړې ده چې دوی خپل استازی واستوي د طالبانو سره یې کښېنوي چې تاسې اول خپل مکلفیتونو ته متوجه سي چې تاسې ولې تر دغه ځایه پورې رسېدلی سي دغه اوج پورې مو ولې رسولی دغه مشکلات دا ستونزې که یې د حل لارې پیدا کولی سي پیدا کړي که نه نو اجازه راکړي چې موږ نور نو لاس په کار شو موږ لاره او مشوره در وښیو او که لاره او مشوره نه منئ که په سمه نه ځئ بیا نو موږ د جګړې د لارې څخه هم درته داخلېدلی سو تر څو چې د نورو حق ژوند وژغورو بیا نو دې ته مکلف یو ځکه چې موږ دغسې یو تړون لرو یو نړیوال تړون لرو او دلته نړیوال دقیقا مکلف دی چې باید لاس په کار سي.
مننه اغالی نیازی ستاس د وخت څخه اوریدونکو د داز ما حق دی خبرونی په بخښنی سره دا نور بس د خبرونی وخت پات رسیږي او د خپل درو واړو ملمنو اغالی سیما ستانکزی په پښتنه ځواک او قمر نیازی سب څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونې په بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
چاته سجدا وکړم خدای ستا بندګي ګرانه سو ډېر شکرونه پر دنیا گئی زندګي ګرانه سو چاته سجدا وکړم خدای ستا بندګي ګرانه سو دیر شپراونا پر دنیا گئی زندگی گرام سلام گرم دے ستاتی بندگانو دی ظلمت بازار خگرم دے نور ہر تگران شوید انسان بھی نہ ہر زان سوا دیر شپراونا انپو دنیا گئی زندگی گران سوا نور هر څه گران شوید انسان وینا هر زان سوا دیر شپراونا انپو دنیا گئی زندگی گران سوا پختنو کی یا دوست یا قورا بتسو زمون پا پختنو کی یا دوست یا قورا بتسو دیر خلق خود خواشو چی پیسا جیب کی پریمان سوا دیر شپراونا په دنیا گئی زندگی گران سوا چاته سجدا وکړم خدای ستا بندگی گران سوا
لگی زندگی گرانس دیر شپر اولان پو دنیا گی زندگی گرانس
پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یا وقت المدام دام راس چنگ چنگ ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یا وقت المدام دام راس چنگ چنگ ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یا وقت المدام دام راس چنگ
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی شاباز دی فرما خوارا سلطانی کا خوشبو ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی راستہ زرین خالنا پن من کی کراتی شہباز پر مخوارا سلطانی کا مشہور کچری دبل چاسیے زبا عمدر پر سر تیر سم خطا نوز نازکی بی اپا دی دبل زی خطا نوز نازکی بی اپا دی دبل زی داستا زرین خالنا کلمن کی کراتی شاباز پر مخوارا سلطانی کا خوشبو کم کیا ناوکی بلندان کمر میں کم کیا ناوکی بلندان کمر میں داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی کم کیا ناوکی بلندان کمر میں